سلام ستړي مشهي دا سهار شپک بجی دي تاسو زموږ غږ لازادې رادیو ناورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نیووالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنځم بینه وخته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked
که پر طالبانو نظارت ونشي د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ست اقدامات نور هم پراخ او ژور کړي. خایي طالبان د افغانانو په ځنګړې توګه د خصو همجنو مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي.
بینټ په خپل خبرو کې وړاندې ویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کړی چې چیرته د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي دا غپټو کو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته وی جوړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارولون کې لارې دوړ خو او ته لیوي اونۍ راهیسې د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه خود له بشر د زده ډیو مشال څنګ ته د پنځمبه پوره زویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبره تر کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي اونۍ راهیسې د بارولونکو لارې او سربیره د مسافر او ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال اړیو د خبريال پروتوکول مسافر او ناروغان په جمعتون او هوټلونو کې ډیر دی ته خوراکو څکاک لنشتونه شکایت لري. بل بلاو د دروازې دوړ خو او ته یو شمیر لري چلوونکي شکایت لري چې مالونه د خرابېدو په حال کې دی او پاکستاني او طالب چارواکو څخه د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالب او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستاني چارواکو د صدرنیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر وخت عمله قبل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم دروازې ته پلاوی ورغلی نه و. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې لکبلې د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی رشید خان وایي د کرکټ په لس کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ پر خپلې فیسبوک پاڼې خپره کړې، ابراهیم ځدران او رشید خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او رشید خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کشت مچ ما درلوده تا ونیوه. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپل هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوې منډلو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغه حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی ول رشید خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د وروستي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 50 وکټو په تاوان 226 منډه وکړې چې 108 منډې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریم لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 9:30 بجه پیلېږي. او د هغو څلور اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه په ورځ حماس اسرایلو ته سپارل و. د پورز حماسو اسرائیل ته سپارلې و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې پنځشنبه په ورځ وویل مړه شوي کسان شلموز مزرو تصاحی یدان استازیک الگاریت او احادی یالومی نومی اسرائیلی یرغمل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اوربند پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمته او 4 کسان مړه شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغې اوربند په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې سره د اسرائیلي ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربند د دویمه مرحلې پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. کندهار کې سیلابونو د یوې کورنۍ درې غړي وشلې دي.
دا خونه را باندې ونړېدل. ازما یو یو مینه وه، یو مې لور و د څلور ورځو کوه، او یو مې زیو د شپږو کالو د درې سره پکې ولاړ.
بل پلاو بیا په نورستان کې د بارانونو له کبله ترافیکي پېښه رامنځته شوې.
دغه لاره چې دی د موسمي بارونونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپه کیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کیږي.
په افغانستان کې روستي ورښتونه په داسې حال کې دي چې د سشنبې په ورځ د کډوالو نړیوال سازمان په تازه راپور کې وویل چې اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړي دي. وړاندې به د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه نور جزئیات هم راسره واورئ. په دې اړه به هم راسره جزئیات او تفصیل واورئ چې د پی کی کی مشر له زندانه یو پیغام کې له خپلو پلویانو غوښتي دي چې دغه ګوندې منحل او اسلوال مقامت دی پری کی دی. لدی سربیره د کرکټ د بریا د منزلو پړه با لبیلا بیل ولایتونه هم در ترپورونو ولرونه مطلب مشتمل تیم وړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افته. د کډوال نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د بیل د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرې خودو تړ شوي. د دې سازمان په ټکو اقلیمی بدلون افغانان له خپلو مینو د بيځای کېدو سربېره بشري مرستو تړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقلیمی بدلون لکبله پاتریو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر خپل وی پانی خبر کړی ویلي اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بی ځای او بشری مرستو ته اړمنی کړی دي. په راپور کې زیاته شوې پاتریو دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیخې لکه سیلابونه د افغانانو د بی ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 1500 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځایه شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2021 او 2022 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شو شمیر 988000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداریو ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
ازما یو مینه وه، یو مې لور و د څلور ورځو کوه، او یو مې زیو د شپږو کالو د درې سره پکې ولاړ. خوشینه مې پکښې کې وه، خواښې مې پکښې کې وه، د هغې پښې ماتې دي، خوشینې د خواښې مې او د خوشینې لاس مات وه. هغه خو له خپل خوشیانو بوتلې هلته دوامه وایه، دا دلته موږ ورته وکړله.
د روانې اونۍ د دوشنبې او سه‌شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو 6 کسان مړه او 30 نورې ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونه کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله 6 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. دغه شان 230 کورونه په بشپړ او 1500 په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه تجربه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روښتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ او چې پترڅ کې زیات اورښتونو سیلونو توند بادونو او پزینو سیمو کې بیا سخت وشکاله او د عام افغانانو ورزنې ژوند پر لپسی اغیزمن کړای دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لویدیز نورستان دوه بلسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه وته نورو ټپین شوې دي. د ځای چارواکو خلکو په وینا پیښه د دوه بومندور لسوالۍ و ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي له کبله رامنځته شوې. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځشنبه ورځ لغرمی ورسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دوه ولسوالۍ د سنگي پول ساحه کې لسرک خوښ شوی پکې یو ماشوم مړ شوی او اته تنه ټپیندي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړی او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي رادیو ته وویل
د غلار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
حغاله سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خرابو او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچن نور هم جوړې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې حغاله ریپروت او غرانه ولایت ته چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوی چې د موټر چلون کې د لګې بیغورې په وجه موټر لسرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځانی زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبان حکومت په هنه وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکونکو د نالوستي د منځولو لپاره له 15 وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد زده‌کړې لاسلیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل په دې سپوږمې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده به برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 20مه بخپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلی چې د دې هوکړې لیکونو له مخې با په 404م تعلیمي کال کې د وم او تم بست نوي زرو خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه د غشان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنۍ او چارو وزارتونه به په ګډه خپل نظامی منصبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړي چې دا به ساره اقدام به د هواد لری پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس خلک مثال په
وطن ته ګمارل شوي دي چې هغه مثال تعلیم نه لري، تعلیم یې نه دی کړی، اوس هغې دپاره د سواده موزی برنامې په لار اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کاره یم، دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او شپاړس کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په شپاړس کلونو کې ترلاسه کوي په یوه دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خود بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخه مرستیال هی دربار وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو څو میاشتې وروسته ویلي و چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعت
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه سیمه ایزه موضوع اخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند د منحل کېدو لپاره یوه غونډه راوبولي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
دا کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لا زندانه په پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبد الله اوجلان چې استنبول ته نږدې پیو ټاپو کې زندانی ده، د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 28 په پیغام کې د خپل ګوند لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند منحل کېدو لپاره دی غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولی ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنځشنبه لیدلی و. د اوجلان دا تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دي شي. د ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشت ولایتونو دیار بکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدلو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل، د پی کی کی د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیت د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام درامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته، یوازینی حل لار یوه دیموکراتیکه اجماع ده. پینځاویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استنبول ته نږدې د امارلي پاټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی، خو په پی کی کی د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پی کی کی غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پی کی کی ګوند په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیې او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکامې شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تمرکز به هم د افغانستان په جنوب کې روزګان د ورشو روزګانیانو د افغانستان د کرکټ د بریا د تیرې ورځې د بریا خوشحالي لمنځلې تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو
د لاسونو د پړکار او شور د ورزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاره وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهمه شیبه ثبت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوند کې غرق شو. د ګیمیچ بریا نی وازی د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د ورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري د برښنا د نشټون لامل د کرکټ د تیر شپې سیالي د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د دې لوبو د خوشي په پار د ترنکوټ شار ته راغلي و د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نوم یې رفیع الله روزګانی دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه وروسته یو څه سره خراب شوه مګر بیا هم په یو ډیر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله ولا داسې د طاقته ووت واورې ډیر خوشحاله شو ولا دا چې و انګلینډ چې دی ډیر او تکړه دغه دی لوبډاله ده چې موږ سره چندانې لوب هم نه کوله وای دی کمزوري دي نه نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی خپل د کرکټ لوبغاړي مې دي چې موږ دا هیواد وځلیږي نه دی زمر د افغانستان نوم لوړ سی بس
زمانو مشپیوله رحیمی دی د روزګان ولایت وسیدونکو یم. واکن یعنی څنګه چې زمر تمه و یعنی زمر د خپل لوبغاړو ته تمه غسی لوب او کپ بیټینګ کې و کپ بالینګ کې و څنګه چې زمر د ټول افغانانو تمه وي هم دا رقم لوب زمر په کار لکه څنګه لوب شي وکړه هم دا چې لوب زمر په کار دی کدا چې لوب یو کومه شب موږ یعنی موږ بنړیوال کپ مخبل کوټ خپل وطن افغانستان ته راوړو نو واکن شو لوب وکړه بلکل بیخی خوشحالی و که در تو همه یعنی موش پا خپل جامعه که نزایی داشت خوشحالی لکه پر موش یه وقتاری زکر موش یه داشت خطرناک تیم تا شکست ور کردی چه آقا ده کرکیت بنسط شدن که تیم دی چه آقا انگلستان دی
نمی کمین آقای ده پینالی واسه دن که ما دیر زیاد خوشحال و ما بیخی دایوال و بغاری خو دیر وز زلیدی بیخی دیر پا خوشحالی ما دا خو دیر احساس مکولی خو بازی دیر پا احساس پا رابط زلوت لی چی دیر لرز مندی پاتا بیا و بیکیتو ما غدی شدی دخلای سپیر مشتایی
د ورزګان ولایت سیمویزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونې وړ ده چې د ورزګان تر څنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دغې سیالۍ د بریا د لمانځلو په پار د شارو واټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمانځلې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار کې د غواګانو فارمونو د ودی سره سره د بازار د نشټوالي ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره وده کوي چې لارې مالداران خپل اقتصادي وړتیاوي پوره کوي خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپل محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورسته بلې بدلون کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې دا چې کله بندي کله ارزان وي نو وسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 د شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 تنه غواوې دي، 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بی خورا اټیټی سوی دي.
زموږ غواړي دا وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډیر ډیر یعنی دي چې میم لري کندیم لري به خډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچی بنسي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
یوازنی غوښتنه دا چې پروژې چې باید بندې شي او یا که بندې نه زیات محدودیت او تعرفې پر ولګیږي، او درې درې څنګه باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پروژې شیدې دي هغه ترمنځ باید توپیر وشي.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدې کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیات د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په پورو په دار غواره نیولې ده، اوس دغه شیدو ته ګر کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړه سوي.
بهر نه د شیدې واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخته خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وه، مونږ دغه 10% ته لوړه کړه، او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو. کله به د مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایت.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا مهال په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدی دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لارې خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پراو ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی د دې تقریبا 12 سټې انداري شي باد په وکړي دی، حساب ورته کړی تقریبا 6,000 کلداري تواني کړی دی. سرای چې چار دیوالی و په دې خونه باندې راګرځېدل، و دې چار دیوالی سرای د مکمل د چار دیوالی نړیدلې ده، زیات وټاکونه نړیدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشل دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چیر غلو ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته ورسوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د من پنځوس تقریبا ځکه ته ډیر سخت ځان رسیدلی دی، او نو حاصلات مو د لاسه ورکړی دی، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوی ده، او بزګری هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوی، نو مو ځای کې چې دی دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونه دویم نیمای تر ورسیدو. تاسو زموږه آزاد رادیو نه اوري. تاسو کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راوستوي 00 00 22 22 15 00. تاسو موږ ته واتس اپ شمیره ده. د خبرونه په دویم نیمای کې درته اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو.